سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زتران مخته وړي. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې مو د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د طالبانو د نوي مشر له څرګندونو خبرو او د مشرتابه پر سر د طالبانو د اختلافاتو په اړه هم اوریدلی شئ. همداراز مو د امریکا د دفاع وزارت د یو نوي راپور جزئیات تر سره شریکوو چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پاکستان استخباراتي اداره ایسای تورن کړ چې په افغانستان کې روانه جګړه تنظیموي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته تیار دی او د چین په تیانجن بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 اتیاو ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وی په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
همه مردم می پوما از کجا رهبری میشه.
خاله دوستم وای په دې ټول خلک پوهیږي چې دا جګړه له کومه ځایه رهبری کیږي. آشنا وای باته له کومه ځایه ده. یو ورځ طالب شي، بل ورځ القاعده شي، او بل بیا د داعش شي. دې ټولې اصلي سرچینه او د رهبری منبع آی اس آی ده. عبدالرشید دوستم ځینې داخلي کړې چې د یو نومونه خیس د سیمې استخباراتو ته په جاسوسۍ تورن کړي. د فاریاب دروان جګړې په اړه د جمهوری ریاست لمړي مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستاني او ازبک اتباعو په ګډون څلیرویشت وسلوال وژل شوي دي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین سینهوا اژانس د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستیو تروریستي پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د جمعې پر ورځ وویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې شوې وې. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې په مری کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازیو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ رسمي خبرې وکړي د چین د استازیو له لوري څارل کېده. د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپل ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولی. د کندوز او تخار ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دوو ولایتونو نښلوونکي لار له خان آباد ولسوالۍ تیریږي چې اوس وخت د جګړې په لومړۍ کرښې بدله شوې ده. اخو د کندوز امنیتي چارواکي وایي په پام کې ده چې په یو شمېر سیمو کې تصویبي عملیات پیل کړي څو د خلکو ژوند خوندي شي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي. د دې شرکت مطبوعاتي مسؤل کفایت الله نبی خیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اتصالاتو شرکت د یو درې کلن قرارداد له مخې محمد نبی عیسی خیل او حمید حسن خپل استازي ټاکلي دي.
په هماغه موخه چې اتصالات ولرله چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، دوی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی عیسی خیل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
ښاغلي نبی خیل له نورو شخصي او نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو پیربیه. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 15 پوله، یوه یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 80 پوله، د سعودي یو ریال 14 افغانۍ 60 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ او زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 10 پوله. بیا هم خراغلی د چین په تیانجین بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 اتیاو ته ورسید. په وژل شویو کې 21 تنه د وروژنې ډلې کارکوونکي دي او په دې چاودنه کې ویل کېږي چې سلګونه کسانو ژوبل شوي هم دي او د ځینو په اړه هیڅ معلومات تر اوسه نه دي ټول شوي. دا چاودنه همدا اونۍ د کیمیاوي موادو په یو ګودام کې شوي چې ویل کېږي له ځمکې بهر سټلایټونو هم له ډېر قوت خبره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگتن پوست ورځپاڼې زندانۍ خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د باسه یو کال راهیسې د جاسوسي او د ایران ضد تبلیغاتو په تور زندانی دی. راپورونه وایي ښایي راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبر شوې اعلامیه کې راغلي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته شوي امریکایي کیالا جین مولر چې ویل کېږي د اردن په یو هوایي برید کې ووژل شو څو ځله جنسي تیری کړی دی. شپږویشت کلنه مولر چې خیریه کارکوونکی و په 2013 میلادي کال کې د سوریې په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول شوی وه. له کیالا مولر سره بندي د یزیدي اقلیت یوې 14 نجلۍ او امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر بغدادي کیالا مولر د ابوسیاف په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې وه او هر کله به چې راتله پر هغې به جنسي امریکایي مقاماتو د نوم د نښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders
خلک کاروي مونږ دلته راغون شو یو ځکه چې موږ مشران او ولس مشر براک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو ځړ ور افریقا وکړي. لدې ورسره باید تیر وخت اسیران نه وسی بلکې د نن سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دل شاوخوا او یا کلون راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کیوبا څخه کتنه کوي. متحده ایالاتونو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل. د یوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرين پوز پرونو ویل د روسي پلاو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ ښارونه ماریوپول له دونیتسک سره نښلوي. د یوکرين حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم وژل شوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیوال اقتصاد بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپایي کمیسیون پرونو ویل دغه پروګرام لمخې به یوروزون هیوادونه یونان ته پراتلونکو درې کلونو کې 6.3 میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر ویل یونان ته د نوي پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروسلز کې شپک ساعته غونډه درلوده. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد په بخښنې سره د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه پاتې خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. روان میلادی کال لپاره تر اوسه د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3000 اوښتی دی. په روانه خبرونه کې به هم در اوسه وری چې د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایعت هر کړی کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوي وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د واخت محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
د کندوز د خانابات پر ولسوالۍ سپره لوی لاره بیا امن شوه.
عمومي لاره سره ډیر نام نه دی. یو ځای ګوره سه په ناګهانی طالبان چک پاین اچولې. ارڅوګرا شوه کې صدا وایي استا کریبل دولت سره دا یا ته په دولت کې.
په دې خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو چې څه باندې نیمه پیړۍ وروسته په کیوبا کې د امریکا د سفارت د پرانیستلو پر مهال کړي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو.
وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو تاسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي.
پتیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له دولت مخالفه وسلوالو سره د جګړو پر مهال د افغانستان 14 امنیتي ځواکونه وشل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت څرګندوي چې روان کال تر دې دمه د افغان امنیتي ځواکونو 3302 تنه وشل شوې او نږدې 2 برابر د همدې ټپیان شوې دي. د تلفاتو د شمیرې د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو راپور کې خبرې کړې دي چې د دې وزارت په وینا د افغانستان د پوځ، پولیسو، هوایي ځواکونو او سیمه ایزو پولیسو په استناد دا راپور چمتو کړی دی. د افغانستان امنیتی ځواکونو ته په 2014 میلادي کال کې نړیوالو ځواکونو امنیتی چارې وسپارلې چې له همدې سره د دغو ځواکونو تلفات زیات شول. د افغانستان د امنیتی ځواکونو شمیر نږدې 3,28,000 کسانو ته رسیږي چې رسیشي او د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلان وایي چې په تیر یوه کال کې دولت مخالفه وسلوالو ته هم په جګړو کې درانه تلفات اوښتي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند ویلسون شوفنر د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او خپل کار ښه مخته وړي. شوفنر زیاته کړه چې روان کال تر تیر کال د طالبانو په ابتکار بریدونه هم 8% کم شوي دي. د جون په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت کوم راپور خپور کړی و په هغه کې ویلي وو چې ډېر تلفات د افغانستان پولیسو او محلي پولیسو ته اوښتي دي. دفاع وزارت ویلي وو چې علت یې دا دی چې پولیس په لرې پرتو سیمو کې په پوستو کې وي او نه ښه وسلې لري او نه هم ښه روزل شوي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یو شمیر غړیو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د گاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یو غونډه کې اندیشنه څرګنده کړه چې گاونډیان په ځانګړي توګه پاکستان له هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمیر مدني فعالانو او خلکو د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یو بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. قسیم سلمل د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېر سپینسترګۍ سره، په ډېر بربړتوب سره نوی وخت دا چې کمی شوې دي د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسی شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګل پاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دی راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د غو هڅو لامل وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
لوی مو په وحدت کې د دوستانو په تیرو 40 کالونو کې دوستانو څو ځای تقسیم شوي. په وطن جمونه پاکستان کې راته جوړ کړ چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تن جمونه په ایران کې راته جوړ کړ، دوای په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړ، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړ. نتیجه یې همدغه ده چې تیر 40 کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه تیریږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړی د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې له تیرو 10 کالو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنځشنبې پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو نامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس د ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یو صف کې ودرېږي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
د پکتیا ولی اور سره پلاوی د څمکنوی ولسوالی ته د شپږ ولسوالیو د قومي مخورو سره د غونډې په هدف سفر وکړ او هلته له خلکو سره د راتلونکو په اړه خبري وکړې. په دیاړه ل پکتیا د ازادي راډیو خبريال داوود تپن راپور لري.
د پکتیا ولایتي چارواکو ولایتي شورا قومي مخبر او د سولې شورا یو پلاوی د څمکنوی په ولسوالۍ کې پراخه غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د شپږو ولسوالیو څمکنیو جانخیلو احمد خیلو ځاځیاریوب لجمنګل او ډنډي پټان قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو علماو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د دې ولسوالۍ د پرمختیایي پروګرامونو او ستونزو په اړه خبرې وشوې او په یادو سیمو کې د حکومتوالۍ په برخه کې شته ستونزو په اړه د پکتیا والي نصرت ارسلا ورسره پلاوی ځانګړې ناستې وکړې. ویل ډېرې ستونزې ښایي د فساد په وجه رامنځته شوې وي. دوی که د فساد پر ضد مبارزه پیلوي ولس یې باید د مفسدینو د سفارش پر ځای د ولایت مقام ملاتړ وکړي.
زه خدمت ته راغلی یم، ستاسو همکاري غواړم، که خوښ هم همکاري کوو په ماغې باندې مخته ځو، خو داسې هم نه دی چې زه د اوسني ژوند په دې ځای کې تېر کړم چې غل دې لګیا غلا دې کوي او زه به غږ نه کوم ورته. نه، نو په هغه اساس باندې تاسو نه مې غوښتنه دا ده که غل مې نیو هر قوم پورې منسوب و د هغه دفاع بیا نه کوه چې ورور دا زما د قوم دی، خیر دی، اوس یې پرېږده. ماته در اتک نمخ ځان سره سوچ و چې آیا دا سړی د ولس په خیر دی که په خیر نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په یادو شپږو ولسوالیو کې ټولې ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه ترلاسه کړي او یو په یو یې په نښه کړي او په ډېر نږدې وخت کې به یې د حل په موخه جدي ګامونه واخلي. والي ارسلا په څمکنیو کې د تېر شوي جنګ یادونه وکړه. ویل چې په دې سیمه کې نظامي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړې ده او دا ولسوالۍ له سکوت څخه ژغورلې دي، خو د لارې ناامني ته په اشاره یې زیاته کړه.
او کمی کاشتی به په دې ځای کې زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ لارې ناامني دي. زه په دې یو موضوع باندې خبره کوم، تاسو نه حوصله غواړم، ځکه چې موږ راغلي وو چې په یو موضوع باندې خبره وکړو. د علماو سره زما ځانته هم ناسته شته، اوس هم خبره کوو، خو ځانته موږ تاسو یو ناسته کوو. نو که چېرته موږ بې حوصلګي ښکاره کړو نو دغه ملک چې دی دومره په اسانۍ باندې نه جوړېږي. کوم ځای کې چې قوم په خپو باندې ودرېږي، کوم ځای کې چې ستا آینده نسلونه ودرېږي، هغه شل کاله او دېرش کاله غواړي. زه کله ځان سره خپل د ملګرو ته وایم چې زه په قبر کې یم، خو زما مسئله که په یو ښه افغانستان کې ژوند وکړي، دا موږ دپاره افتخار دی.
په دې سفر کې چې له والي سره د ټولو ادارو استازو ولایتي شورا برخه لرله، د ولسوالیو خلکو خپل ضرورتونه یاد او په خپلو سیمو کې د پراختیایي لویو پروژو د ژر پیل کېدو غوښتنې وکړې. دا سفر په اړه د پکتیا ولایتي شورا وکیل عبدالملک ځاځي وویل چې په دې ډول غونډو او جلسو سره د ولسونو او حکومت ترمنځ نږدېوالی راځي او ستونزو ته یې په اسانۍ سره رسیدګي کېدلی شي.
دا سفر چې څمکنۍ ولسوالۍ ته، یوازې څمکنۍ ولسوالۍ نه، بلکې د جانخیلو ولسوالۍ، منګل ولسوالی، د ډنډ پټن ولسوالی، سپینګیری مشران، همداسې نظامی او ملکی ادارې دا په ګډه وناسته وشله. هغه ستونزې چې په دغه ولسوالۍ کې یا ولس یا دولت ورسره لاس او ګریوان و، هغو دپاره به هغه ستونزې که په دې ولسوالۍ په سطح حل کېدی، دلته به د حل لارې چارې ورته ولټول شي. همداسې که په مرکز کې حل کېدی ولایت کې، او که نوې مرکزي دولت موږ په جریان کې وچو، کله چې د ولس او د دولت ترمنځ ناستې وي نږدېوالی پیدا کوي، نو دا یو مثبت سفر و.
نوموړي دا هم وویل چې دا به د والي او چارواکو لومړنی سفر نه وي. موږ به وهڅوو چې په دې سیمه کې د نورو کارونو لپاره ګړندي ګامونه واخلي او پرته له غونډو د عمل په ډګر کې هم ډېر څه وکړي. دا سفر د پکتیا والي نصرت ارسلا ولسوالۍ ته لومړنی سفر و چې د دې سفر په ترڅ کې له خلکو سره له نږدې لیدنې وکړې او په راتلونکي کې د شته پروګرامونو په اړه د دوی ضرورتونو ته په کتو ورسره ژمنې هم څرګندې کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه، کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هرکلی وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. مولا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کیږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بېلابېلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په هغه لس دقیقې غږیز پیغام کې چې وړمه ورځې د ډله ییزو رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او ویې ویل:
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد أتقدم إليكم ببيعتنا لكم.
زده القاعده د جهادي امیر پتوګا تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروي پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت یې کړی و، خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
ملا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته دا لومړی پیغام دی چې د ایمنه زواهری په نوم خپرې شي. ایمنه زواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوی اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه، سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغو مخالفتونو په ترڅ کې مو تېره ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږ تنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 208 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوي دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سخت دریځو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوی مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
هر څه له مخکې زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا د طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوهم دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته په طالبانو کې یو قوت ورکولی شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پرو شي، هغه دا دی چې القاعده د دې جنگ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېر غوږ دي نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړي تر څو موقف قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو د غرض د پاکستان د پوځ له خوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ، د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړۍ له خوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني تر څو په کچنګ ته ځي کسولي ته ځي بیا پر د باندې کنټرول وساتي. د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل، نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د فوج د پاکستان د فوج یو غړی و، هغه یې ووژی. په 2 سپتمبر او په 6 سپتمبر بیا یو غوښتل چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوی شپ د دې سمندري ځواکونو یو بیلی واغه دغه کې هغه واکه تر څو په دغه باندې حمله او دلته دغه نیوی معاونین چې راغلي دي بالخصوص سراج الدین حقانی چې د نظر اختر محمد منصور سره وس معاون دی دوی هم د پدری کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې نو شاید یې ویلکه دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بل که تاسې وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس و ګروپ جلاس و او هغه تقریبا کم د سیټر په آزادۍ ول چې هغه د ازبکستان اسلامي تحریک و دا د طالبان لپاره یو ډېر غټ دغه و د ژوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي او په عین وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
حکمت الله عاصمي و ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر چلوونکي همدارنګه مسافران شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې د کندوز ولایت پر لوی لارې باندې ناامني ډېره شوې ده چې له دې امله د کندوز تخار او بدخشان خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی له مرکزي حکومت غواړي څو په خان آباد ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي څو خلک په اسانه تخار او بدخشان او همدارس له بدخشان او تخار د کندوز لور ته سفر وکړای شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز تخار پر لوی لارې باندې سفر کول لمرګ او ژوند سره لوبه کول ده. درې اونۍ کېږي چې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه وسلوالو طالبانو نیولې ده او لا هم د طالبانو په حاکمیت کې ده. د کندوز تخار لوی سړک پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلی دی او دغه سړک دا مهال د سخت امنیتي ګواښ لاندې دی ځکه اوس مهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ همدغه سړک د جنګ لومړی خط دی. دا مهال د کندوز تخار او بدخشان مسافر وړونکي او بار وړونکي کې موټر پر عمومي سړک تاګ راتګ نشي کولای ځکه هر ورځ پر دغه لوی سړک باندې جګړه وي. خو اوس مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د خان آباد ولسوالۍ پر فرعي سړک تاګ راتګ کوي. د کندوز او تخار ولایتونو څو تنه مسافرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
عمومي لارې سره ډېر نام نه ده یو ځای ګورې سي په ناګهاني طالبان چک پین اچولې هر څوک راشو کې سدا ستا قریب له دولت سره ده یا ته په دولت کې یا ګای وخت ګورې سي شخصي مسله او چک پین اچولې ګای وخت اختطاف سي پیسو لپاره
پوسټي شته او پوسټي امنیت نشي نیولای. پرون هم جګړه وه د دکان ادم خان سره شپږ ساعته لاره بند وه خلکو ته ډېر مشکلات پیدا شوي او خلک مریضان لري. نو موږ د دولت نه دا خواهش کوو چې دغه لارې امنیت منتسم کیو د دې واران مشکلات حل شي.
په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی پلان لري د کندوز ولایت په یو شمیر نامنو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي څو نامنو سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. د کندوز ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد قاسم جنگلباغ د دې ولایت د امنیت په اړه داسې وویل:
دښمنان افغانستان مور نه میمونه ما د خط اول مجاهدین پولیس هم میجنګا امیدوار هستیم کې بهري
پروردګار زموږ امنیتي ځواکونه له دښمن سره په جګړه خیل دی او موږ پلان لرو چې قدم په قدم مخته ولاړ سو څو سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه کړو چې زموږ خلک په آرامه سره ژوند وکړي. تر دې وړاندې هم د نوموړي ولایت سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې دوی پلان لري څو تصفیوي عملیات پیل کړي او هغه سیمې چې دا مهال د طالبانو په حاکمیت کې دي بیرته ونیسي. خو تر اوسه پورې هیڅ یوه سیمه هم له طالبانو څخه نه ده نیول شوې. د کارپوهانو په وینا باید مرکزي حکومت د کندوز ولایت سیمهییزو چارواکو څخه وپوښتي چې ولې د دې ولایت ډېرې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس له هلمند لیکي: لولسمه شغواړم چې د افغاني د ارزښت مخنیوي غم ډیر ژر وخوري. شفیع صدران د خوست له نادر شاه کوټه لیکلي دي: ملا منصوره، ته د امیرالمؤمنین صفتونه پیژنې، تاسو ته ځانونه سم اصحاب ښکاري. یو بل اوریدونکي چې بیا خپل نوم نه دی لیکلی د طالبانو د نوي مشر ملا منصور ستاینه کړې. عصمت الله فهیم له نادالي ولسوالۍ لیکي: سوله اول له پاکستان سره ضروري ده، که پاکستان سولې ته حاضر شي بیا له طالبانو سره سوله کیدای شي. نوروز لیکلی دی. پاکستان بیا پر افغان مهاجرو بندیزونه لګولی دی. ولسمشر اشرف غنی دی غم وخوري. قلمیار لیکلی دی په دهراود ولسوالی کې له 500 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. عبدالواسع هلمندوال لیکلی دی پاکستانیانو ته وایم چې تاسو زموږ هیواد ورانوئ موږ به هم لاس په کار شو. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو، راپورونه هم درته لرو، خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صفي الله سانکزي څخه.
د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي. چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیز خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو په زیاتېدو سره د لویو لارو امنیت هم خراب شوی او دوی خپلو ولایتونو ته په اسانه تګ راتګ نشي کولی. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی عیسی خیل خپل سفیران ټاکلي دي. د چین په تیانجین بندري ښار کې په یو چاودنه کې د مړو شویو کسانو شمیر 15 ته ورسید. دا چاودنه د کیمیاوي موادو په یوه فابریکه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال جیسن رضایان خوشی کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغولو لپاره دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ له 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست. جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمنځ د دښمنۍ وخت پای ته رسیدلی دی او اوس باید د ښه ګاونډیتوب لپاره کار وکړي. نوموړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسلې ټینګار وکړ، خو جان کیری د بشر د حقونو په برخه کې په کیوبا باندې خپل انتقادونه بیا هم وکړل او وی ویل چې له کیوبا سره په دې برخه کې اختلافات په خپل ځای دي. رضوان مراد په دې ارتباط د لویدیځو آژانسونو په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت حوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
دوی موږ نن دلته راغون شو یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړور پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خو د جان کیری د خبرو په ځواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوز ویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ په اړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې د متخصص ډاکټر په وینا د شکرې د ناروغۍ په اړه واوري، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براواړو. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر لاسته راوړنو او د پاکستان پر وړاندې راولاړو شو اعتراضونو او خبرګونونو ته ځانګړي کړي دي. ویستا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان پلاوی له پاکستان څخه خپ او چپ راستون شو او معلومه نه ده چې څه یې له ځان سره راوړي دي. په سرمقاله کې راغلي داسې ښکاري چې پلاوی تش لاس کابل ته راغلی او پاکستانی رسنیو دومره ویلي چې پاکستان ورته د هغو جنګیالیو په اړه شکایتونه کړي چې د افغانستان له خاورې ور اوړي. د ورځپاڼې په باور له پاکستان سره د اړیکو نوې تجربې چې حکومت په تیرو څو میاشتو کې وکړې د هوا غزول وو او حکومت ته پکار ده چې نور له پاکستان سره د ناکامو تګلارو د دوام هڅه ونه کړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل روسیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړي او حکومت له پاکستان غواړي چې د تروریزم په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستان ته به د افغان پلاوي سفر کوم درد دوا نه کړي او ویل شوي چې په دې سفر کې هم په تکراري مسایلو خبرې شوې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم ډېرې هڅې وشوې چې له پاکستان سره اړیکې ښې شي خو پاکستان له خپلې تګلارې وانه وخت. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې ملي احساسات باید ښه مدیریت شي. په سرمقاله کې د کابل د علماو شورا هغې پرېکړې ته هم اشاره شوې چې په پاکستان کې یې جهاد روا بللی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي په کابل کې د روسي خونړیو حملو تر شا ظاهرا د طالبانو راز دی خو زیاته کړې ده چې د دې حملو اصلي لوبغاړي بل څوک دي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستان بربند تیری او د نړیوالې ټولنې بې توپیري. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا او ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې شوې حملې غندلي خو پر دې فکر نه دی کړی چې د دې حملو سرچینې وچې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي دا ټولې حملې په پاکستان کې پلانېږي خو بیا هم پاکستان د امریکا ډېرې مرستې ترلاسه کوي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د نجیا سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هرکلای کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو زنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15 سلنه پیخې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته راغلاست وي.
مننه، خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نې کې هیله وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرو وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږې په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلطه غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراینی سیستم کې. چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې تشیندي، او درې ډوله حجرات لري. د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جوهر جوړي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټوکوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده،
یا وایروسونه راوچت راولر تر دغه حجرات تخریب کړل یا د جراحي عملیات روسه د پانکریاس غوټه مو فکړو هغه برخه چې د انسولین ماده فرازي هغه خراب شول یا د دې پدند وظیفه کې مشکلات منځ راغلل د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړ شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي اوس راځو د شکرې د ناروغي تعریف ته وای چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکی سندروم دی یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویل وړوي د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي یا به دند خنی وي یا به افراز کم شوی وي چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې ونه شکایت کوي وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوي دي اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه ولږه مې ډېره زیاته ده کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې ولاحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده یو ته یې ټایپ 1 وایي یا جوینایل ټایپ یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي دویم ډول چې دې ته ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ډی ډی ایم چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري او دریم ډول چې د هغې ته جسټیشنل ډیابیټ وایي چې د حمل یا د وزنیتوب په جریان کې د شکرې ناروغۍ راښکاره کیږي
ډېره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو میروایس فاطمی له پروان ولایت نه السلام علیکم فاطمی صاحب
السلام علیکم دې خوري کاکا او د کاټو ته دې مو سلام نه اوراتې دې میروایس فاطمی د غوربان د قلاطاخ مخارخین د کلی څه دی خای
وعلیکم سلام مهرباني وکې فاطمی صاحب ک د شکرې اړوند کومه پښتنه لره ډاکټر صاحب یې اوري
ډاکټر صاحب لازم ما پښتنه راځو نه دې خوري ته دا خو خاطر ملت لري چې دا خو خنه خوري مثلا دا مره چخوري دا تاسو خو ډیر خوګې دي دا تاسو یو خو شکر تبد دي نور وخت نه نن د خلاصم
منګه تخنیکی همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پښتنه به هم وخلو د دوړې یو ځای جواب کا السلام علیکم
زه جناب خبرې کوم د ننګرهار نو سلام الله سلامات من
و علیکم سلام
ما سوال دا تاسو نه دا یو وخت ما نه معلومات کړ دا وستا شکر یو سلو او نه هر باندې یو سلو شمل دی بیا دا استاد دا څنګه ته ویل چې دا یې نو خو دا فرض دی چې سره پولیسو ته راغش فرض نو کو دا او هغه نو ست بیا را نشته یو څه ته چې ما نه نه کو چې دا راغش دا واته زری چې نه څه دې ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی د ستاندې له هغه شوه د شوه چې د تاسو سره نه دامه شوه دا فور چې وځو
ماسک متنه ماشه لري وکړه ا د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغي کې ډیر بارزښت ده هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي لکه خپلې چې زنه نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازې باید ونه خوړل شي ډیر خواږه خواړه د بوري څخه باید استفاده ونه شي ماټایان لډوان او دا مسایل ولی بیا هم په یاد ولرای چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو ځکه زمونږ او تاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا مالج متخصص ورته ویلی وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغه پرانا کې باید هماغه سیمنګ او تاسو ځنې چارټونه لرو د شکر د ناروغي په خاطر باندې چې دغه مرده دغه مرده مقدار باید تاسو په سلیر ساتو کې واخلئ دا ډیره اړینه ده لبل پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ تاسو ته ټلیفون کړو، د چې په لومړي ځل باندې د شاکر معاینات کړي، د شاکر کچه نورماله وه، یعنی د شاکر نورماله اندازه د شپېتو نه تر 160 ملي ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار د 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه 190 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای، ځینې 140 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای، د دې څخه لوړ شي او په سو لابراتوارونو کې د سو ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي؟ د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نه او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي که چیرته تاسو په ځان باندې شکي اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، واری متکرره معاینات وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
ما خپل شروع دي د سپور له ښاله دي، د نو ډېر فاده کړې دي، د خلک چې ډنګر کړې دي، د خلک به اندازې ډنګر کړې دي، په بل ډېر چې ډاکټرانو ته راغلي دي په کوڅه ولاړې په حال کې پچ کړو، دا ډېر ثواني دي د ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین یو ټای پریز مکو پریز دې سخت پریز مکو مزه پرچې ده، دا پریز دا مور ته دا کړې د مور
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دې ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلیټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلیټس، یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نخکته وي، وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انتیباډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد د انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کی او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه، چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي، په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی، تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حده ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټیک کیټو اسیدوسیس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 ملي ګرامو څخه تر 350 ملي ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته ویسي تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني.
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 15 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی، ټایپ 2، عموما د سلویخ کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري، د حد زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې میوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې، 15 کالو نه نیول تر لس کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړی وي، د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تلکه ته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځ ته راغلی دی او ستا دید له منځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کېږي چې عمومي نښانو باندې به زه خبرو کوم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د څلوېښت کالو څخه زیاتو چاغو او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده ډېرې زیاتې تشې متیازې کولو ته یې منډې وهلې ډېر زیات خوراک یې کو دی وایي سپایه ده درې ګونی حالت دی. د دې سره سره ستړتیا منځته راځي او د وزن بیالل منځته راځي. د دې سره زړه بدی کانګې ورته پیدا شولې حتی د پښو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پښو بډیوالی ورته پیدا شو. دی غټې نښې دي خو کله کله بدبختانه داسې هم کېږي چې تر پنځه کالو پورې که چېرته شکر نښې نښانې په چا کې راښکاره نه کړلې وایي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزي کېږي سختېږي او اچ کله وچا او د دل داغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي. عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله وایي چې د چربی له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت یې همدغه د حده زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خورو سکو ولې فزیکي کارونه نه کوو د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کله چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دي انسولین افرازي دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل ښیي. کله چې عکس العمل وښیي دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازولی تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کړي. نو په همدغه خاطر باندې چاغوالی د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نه شو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډېره غوړ ډېرې وریژې ډېر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډېره زیاته انرژي لري ونه خورو او همیشه باید موږ او تاسو میانروي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم همدا وه چې موږ او تاسو پیشنامه او پروژه ماتې کوو غرمه پکې نه وه. جنتي خواړه ماینده کې وایي دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم همدا ده هغه اضافي وزن چې انسان د اوولسو میاشتو په موده کې راټول کړی دی وازدې راټولې شوي دي د روژې په واسطه پریمینځل کېږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبې روژې ونیسو څو ګټې لري. یو خو دا چې د چاغښت مخه نیسي د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو خواړه کنټرول کړو او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ګرارې خور تاسو ته سلامونه ډالۍ
کوم. علیکم سلام مهرباني.
نظر محمد خبرې کوم علي لال پوری ولسوالۍ سربند کلي نه دا پوښتنه ده چې عمر مې شل کاله دی او د خپو درد مخکې مې معاینه کړې وه الواډي کې لاندې کوټل کې یو سلو پنځه کې وو ډېر کله چې کار وکړم ستړیا کېږي ما وینم دکاندار
ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار یو ډاکټر یو کس چې په یو ساحه کې متکرر اته ساعته لس ساعته ولاړ وي هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کېږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي او کله چې د شپې اوده کېږي د پښو لاندې د یو بالغ کېدي تر څو پورې د پښو دا وینه په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نشو باید مکمل معاینات وکړي.
مهرباني. وعلیکم السلام.
د پرهیز په باب باندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوه ځانو ښځو کې منځته راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي کله چې ماشوم یې وزیږیږي بیا بیرته له منځه ځي. پرهیز یې د مریض حالت د شکرې د کچې د لوړتیا پورې د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات تعدادی دویم ډول د چاغوالي له امله منځته راغلی، ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید تود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې رازو د ورزش لپاره، ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډایابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچه راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي، ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې د پاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په سلی رښت ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
موری رخصت را کوا زندر چه پمی ترهو را رسا وندر چه موری رخصت را کوا زندر چه زان تر قیامت بیلا وندر چه رخصت را کوا زندر چه موری رخصت را کوا زندر چه
کنده مور دی چاستا پریگ دی حقا رنزور خور دی چاستا پریگ دی حقا ما شمرور با دیوری لم لگه دنالی دلی کور دی چاستا پریگ دی سامولوی ساده زلمیان غولوی جنت تو کو ایمان غولوی چتا جنت تولی پخ پلنزی منگ غولوی او کخ پلزان غولوی ستا مولوی دی خپلی شونا کوی دی خارجان و عدتونا کوی کئی زامن دی کئی زوانی خارج کے تعلیم نہ کوی زو ید بلد پارا زان وجنا